سنگ بخوے
پیخور کې د غرمې 12 بجې شروع کې د مشال ریډیو ته خبري کړې چې د تظاهرونو بچا سلامونه وایم سفرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو په توګه نه دروړو په پیل کې خبرونه کوو بشي دوه وړاندې نمړې د خبرونو سر ټکی د ایران بهرنو چارو وزیر پر امنیتی مسلو د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. تحریک انصاف وایي په کراچي کې پولیسو د دوی ګڼ کسان نیولې دي. په اردن کې په یو ډرون برید کې درې امریکایي سرتېري وژل شوي. د خبرونو تفصیل د ایران بهرنو چارو وزیر امیر عبداللهیان اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان بهرنو چارو وزارت د جنوري په 18 د شپې ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې عبداللهیان د اسلام آباد په بلنه هلته ورغلی چې په مهمو موضوعاتو بور سره خبرې کیږي. نوموړی نن د پاکستان بهرنو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره وکتل. وروسته به د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ او د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14 او 13 ایرانی او پاکستانی پوځ د یو بل پر خاوره بریدونه وکړه او د هغو وسلوالو د وژلو دعوی وکړي چې په بینایي د دوی په ملک کې حملې کولې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد تند بیانونه ورکړل او سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره وځنډېدې. خو وروسته یې وویل چې د اړیکو د بهترولو لپاره به کار کوي. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 25 غړي نیولي او د دوی پر جلسې اوښکې بهون کې ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یوې ځایي مشرې زهره ندیم د جنوري په 28 د پولیسو سره تر نښتو لږ وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کیږي.
دا وایي د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دی. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار ولې نیول کیږي؟ موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او له دې لپاره وړاندې نه اجازه هم اخیستې وه، خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
خو د کراچۍ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د تحریک انصاف غړي ځکه ونیول چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیس یې زخمیان کړي دي. پولیسو ادعا کړې چې دوی د امنیت لپاره ولاړ و، خو تحریک انصاف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی لګون سره تعصب روان دی او پولیسو یې غړي د انتخاباتو کمپاینی جلسو مخنیوي لپاره نیولي دي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل مشر سردار اختر جان مینګل وایي په څرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8 کېدونکي انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې وی جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپل خوخي سیاستوال کامیابول به په ناآرامه بلوچستان کې د لږ ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوچانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی خوله، خو په تیر وختونو کې ژمنه کړې چې راتلونکي انتخابات به شفافي. خو منګل د خپل وینا په وخت تور پر کړ چې د ګوند د کاندیدانو د جلسو مخنیوي کیږي او کوشش روان دی چې پر امنیتي ځواکونو نیوکی کوونکي سیاستوال پارلمان ته لاړ نشي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د کورنو چارو وزارت یو تحقیقاتي ډله به د 2 خبرې لانو په شمول له 130 هغه کسانو پوښتنه کوي چې پر ټولنیزو رسنیو د عدلي سپکاوی کړی دی. د جنوري په 8 د عدلتي خبرونو رپورټ ورکوونکي د خبرې لانو د اتحادیې په یو خبر پاڼه کې د نگران حکومت دا کړنې وغندل شوې او د بیان د ازادۍ د ترولو کوشش وباله. په افغانستان کې د طالبان حکومت بهرنو چارو وزارت پرون ویل چې نن په کابل کې د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د سفیرانو غونډه کوي. د طالبانو د بهرنو چارو وزارت وایند عبدالقاهر بلخی رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې ویلي چې د غونډې ډیر پام به په سیمه ییز اتصال او د ترانزیت سوداګرۍ زیاتولو ته وي. د امریکای ولسمشر جو بایدن وای د شام له سرحد سره نږدې په شمال ختیځ اردن کې پرمشت امریکایي ځواکونو د ډرون حمله شوې چې په کې درې سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. یو امریکایي چارواکي وروسته وویل چې د جنوري په ویشتمه ناوخته شوې دی برید کې لږ تر لږه څلور دېرش پوځیان زخمیان شوي هم دي. بایدن د جنوري په اته ویشتمه په یوه خبرپاڼه کې زیاته کړه چې که څه هم تر اوسه پورې د برید په اړه نور معلومات غونډوي، خو ورته معلومه شوې چې حمله په شام او عراق کې فعالو د ایران ملاتړ لرونکو ډلو کړې ده. د هغه په وینا ترهګرۍ سره به یې مبارزه روانه وي او د دې حملې له ټولو ذمهوارو سره به حساب کیږي. اردن دا ترهګره حمله بللې او د غندلو ترڅنګ ویلي چې امریکا سره د سرحدي دفاع د قوي کولو په اړه همکاري کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې برید کې لاس نه لري. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا بشیر ګواخ نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته رسیدلی دی او ټاکل شوی له حکومتي او پوځي چارواکو سره د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره خبرې وکړي، د خپل خبریال پرې معلومات راکوي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړی وایي پولیسو پرون انتخاباتي جلسې ته پرې نه ښودل او د دوی یو شمېر ملګري یې بندي کړل.
گنج کارکنان چپاغے کے زنانہ اور معشومان ہم ہو حگا جو بلشی بھی دی اور پگنش میں رو کارکنان و بندے پولیس و ایف آئی آر ہم کٹکڑی دی.
د کور میں یو سیدون کے ہلے مند ہے شدراتن کو امن انتخابات و بریالی کاندیدان بھائی دسی میں دا امن لپار کارو
دوی متوال اول کور امن بوندی و کی جکت کله ایمو کور ما پ امن شولا نو یقینا دیتا خود بہ خود ترقی رچی.
او د چمن پرلت یو مزدور ګډونوال وایي له افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ تړل کېدو د یو کورنۍ زخته اغیزمن کړی دی.
دا څلور میاشتې کېږي موږ بیکار ورته ناست یو، قسم دین په قرآن کې په تناره والا ته ډوډۍ په فور وړو مجبور یو ډېر.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د ایران او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې په داسې حال کې سره کتلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې اړیکې خرابې شوې دي. دواړو حکومتونو تور پورې کړی چې وسلوال د یو بل په خاوره کې فعال دي او حملې پلانوي. لس ورځې مخکې د دواړو هیوادونو پوځیانو د یو بل پر خاور د مبینه وسلوالو د مرکزونو په نښه کولو لپاره بریدونه هم وکړل. تر دې وروسته تهران او اسلام آباد د سفیرانو کارونه وځنډول او د یو بل پر ضد یې ستغ بیانونه ورکړل، خو وروسته د دواړو خواوو چارواکو د اړیکو بحالولو پریکړه وکړه. له اسلام آباد زمونږ خبریال طاهر خان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه موږ ته نن سهار دا معلومات راکړل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته نن سهار وختي رسیدلی دی او د بهرنیو چارو د وزارت نه د نن د هغه مسؤلیت په اړه عرض کړی. په خپل مشال ریډیو ته وویل چې غونډ کېدونکي ده اول د دواړو د بهرنیو چارو د وزیرانو مابین او د هغې وروسته بیا د پلاو په سطح باندې هم غونډه ده په بهرنیو چارو وزارت کې او بیا د پروګرام تر مخه به د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل سره هم ویلي چې بهرنیو چارو وزارت په خپل لپاره هم ویلي دي او داسې معلومات هم مشاهده ویډیو ترلاسه کړه چې نن ماسپښین د دې بهرنیو چارو د وزارت او د وزیر اعظم د غونډې وروسته به بیا پینډه ته هم ځي او د فوج په مرکز کې به د فوج مشر جنرال اسیم منیر سره هم خبرې کوي. نو او بیا ټاکل شوی چې کله به بهرنیو چارو وزارت کې خبرې وکړي د اړیکو رسته بیا د جوړو د بهرنیو چارو د وزیرانو خبريانو سره یو ناسته هم ده.
لند کرا ته وې در خان صاحب تاسو ته څه خاري چې د په لند وخت کې دومره بیانونه ورکړل شو دومره کیسې وشولې دا به دا یو ملاقات دا مسله حل کی او د دوی ترمنځ خو د امنیتی یو کمیټه هم شته د شریک کمیټه چې په خوای ویلې و چې دوی به خپل منځ کې سره خبرې کوي په هغه کې. نو تاسو څه خاري چې دا مسائل به حل شي اړیکې به بیرته عادي حالت ته روان شي؟
لکه نن سفر هو دا خایزه کې د پاکستان د خارج نگران او خارجه وزیر له خوا دا بلنه ورکړل شوې و. لکه نرمه حالت ته خو ته ډیر هغه راغله ځکه چې سفیران خپل ځینې ته راغلل
لیکن چې کوم موضوع باندې دا جنجال پیدا شوی دی نو دغه جنجال خو ډېر ګمان نه کوم چې دا به مسله په مستقله توګه حل ذکر نکړي چې ایران وو چې دا هی وسلوال مخالفین دلته دي، پاکستان وو چې دا هی وسلوال مخالفین په ایران کې دي، داسې ګمان بالکل نشي کېدی چې دغه وسلوالې ډلې د دواړو لخوا چې کوم یو بل ته د یو بل نه غوښتنه کېږي چې دا هغې مخه ونیسي یا د هغې خلاف ګامونه واخلي. ایران وایي چې لږ دلته دی او خو او بیا پاکستان دا وایي نو ګمان نه کوم ځکه چې تر څو دغه ډلې موجود وي، دا هغې حملې موجود وي او پاکستان او ایران د وړاندې نه هم دغه اعداد کوي، نو سره له دې چې حالات خو نارمل حالت ته تر ډېره حده برای شي او راغلل، لیکن دا مسله په مستقله توګه ګمان نه کوم چې دا به حل شي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
په پاکستان کې د فبروري 8 د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او نمائندانو کمپاین روان دی. په دې لړ کې تحریک انصاف هم د جنوري پر 30مه یعنی پرون د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې وکړې. البته په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې دا جلسې ځکه یا خو له سره ونه شوې یا هم کمرنګ وي چې پولیسو د دې ګوند ګڼ غړي ونیول. پولیس دریز لري چې په ځینو ځایونو کې د امنیت ساتلو لپاره د قانون یو سلو سلور سره وختمه د فل غولې نو ځکه د خلکو پر غونډېدو پابندي ده. خو تحریک انصاف وایي له دوی سره ښکار زیاتې روان دي او کوښښ کیږي چې د کمپاین مخه ونیول شي. نیاز علي له کراچۍ نه دا معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي چې د کراچۍ پولیسو پرون د جنوري په 18مه دوی انتخاباتي کمپاین ته پرې نه خودل او هغه وخت د دوی د 15 نه زیات غړي او پلویان ونیول چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کراچۍ ښار په کلپټن سیمه کې پر امنه لاریون کولو. د پولیسو او پی ټی آی پلویانو ترمنځ انختی 100 ساعته رواني وي چې پولیسو په لاریون کوونکو اوخ کې بیون کې ګیس وکارو او هوایی ډزې هم وکړي. د کراچۍ ښار د ختیځي ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو مشر امیر حمزه بیا مشال لیډیو ته وویل دوی پر راتلونکو انتخاباتو کې د پرخه اخیستونکو کاندیدانو سره پر امنه لاریون کولو او دا د دوی د انتخاباتي کمپاین برخه وو خو پولیسو یې لار ونیولا. امیر حمزه وایي د دوی ګڼ شمیر پلویان پولیسو ټپیان کړي دي چې اوس په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
یو طرف ته حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ ټول سیاسي ګوندونو لا لیون پلینګ فیلډ کړې ده او بل طرف ته د کراچۍ په ښار کې یو پر امن احتجاجي ریلی باندې حمله کول، پاغه شیلینګ کول، پاغه لاټي چارج کول چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکنان چې په هغه کې زنانه او ماشومان هم هغه جوبل شوی دي او په ګڼ شمیرو کارکنانو باندې پولیسو اف آی آر هم کټ کړی دي.
امیر حمزه زیاته کړي چې د دوی د 15 زیات غړي او پلویان پولیسو گرفتار کړي دي او مقدمه پرې هم درج کړي. بلخوا د سیمې پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار علی شاب یا مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیس د تحریک انصاف د لاریون په وخت د امنیت ساتلو لپاره موجود وو چې د پی ټی آی پلویانو پر پولیسو برید کړي او تر لسو زیات پولیس عسکري جوبل کړي دي. دیوای د پولیسو سره نه لخت وی او نه اوخ کی بیون کی گیس ټوپکو منګ د دوی د امنیت لپاره موجودو خو دراتلو سره سم دوی په پولیسو برید وکړو. د لسو نه زیات پولیس پیانی جوبل کړی دی، د پولیسو ګاډی ته زیان اړولې دی، پولیس پیانی زخمی کړی دی،
پولیس کی موبایل توڑ دی، پولیس کے سپاہی زخمی کیے.
د یاد پی خیرستو د پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار شاه بیا د شپې نا وخته مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پی ټی آی پلویانو په ضد مقدمه درج کړي او د شلو پوری کسانې پکې نیولي هم دي. په کراچۍ کې د یاد لاریون او پولیسو سره نښتي په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو سیاستوالي زهرا ندیم بیا مشال لیډیو ته ویلي نگران حکومت د راتلونکو ټول ټاکنو نه د پی ټی آی بهر ساتلو لپاره هر غیر قانوني لار وکاروله خو دوی به د هغوی مقابله کوي.
الیکشن کمپین چلا رہی ہے، صرف پی ٹی آئی کو کیوں روکا جا رہا ہے؟
دا وای د ټولو سیاسی گوندونو لخوا انتخاباتی کمپین روان دی، یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار ولی نیول کیږي؟ موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم حقستی و، خو بیا هم موږ کمپین ته نه پرېږدي.
تو پھر کیوں اس کمپین کو آپ لوگ روک رہے ہیں؟
د پاکستان نگران مرکزی او سن حکومت او بیا د ټاکنو کمیشن د پی ٹی آئی دا تورونه رد کړي او ویلي ټول سیاسی گوندونو او آزاد کاندیدانو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان موقع ورکول کیږي. په کراچی کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف پلویانو ترمنځ دان خطې په داسې حال کې شوې دي چې لدی وړاندې د پی ٹی آئی رسمي ویب پاڼه هم تړلې شوې ده، او پی ٹی آئی ګوندوای یا دا ویب پاڼه د راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکو خپلو کاندیدانو د کمپاین لپاره کاروله چې د جنوري په 15مه تړلې شوې ده. ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې به انتخاب تشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان پړومبیزل په آزاد حیثیت په بیا لا بیلو نخو په دې انتخاباتو کې برخ اخلي، ولی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د ټاکنو کمیشن پریکړه په ځای وساتله او تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نخا ور نکړه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو، پاکستان مسلم لیگ، نون او پاکستان پیپلز ګوند پرون خپل انتخاباتي منشورونه اعلان کړل. د مسلم لیگ نون مشر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې غونډې ته وویل چې د منشور تر ټولو مهم ټکی د ملک اقتصاد رغول دي. هغه زیاته کړه چې ګوند انتخابات وګټل نو د بجلی د فی یونټ بیه به هم ښکته کوي. بل پلو پیپلز پارټۍ په خپل منشور کې په هر ضلع کې د انرژۍ د تولید لپاره د گرین پارک تر څنګ د یو پوهنتون جوړولو وعده هم کړې ده. د دې ګوند په منشور کې د کارګرانو د اجرت د دوه چنده کولو ژمنه هم شوې. ټاکل شوې ده چې د پاکستان پارلماني انتخابات د فبروري پر 8مه وشي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې لویو سیاسي ګوندونو د خپل خپل انتخابي منشور اعلان په داسې وخت کې وکړو چې په انتخاباتو کې تر دوو هفتو هم لږ وخت پاتې دی. مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ دواړو په 28 جنوري انتخابي منشورونه وړاندې کړل او رسنیو ته یې ولېږل، بیا یې په ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړل. د دواړو زور په ملک کې د انرژۍ بحران ختمولو او خلکو ته په ارزانه بیا بجلی ورکولو باندې دی. د منشور نه علاوه د دواړو سیاسي ګوندونو مشران په جلسو کې هم د 200 او 300 یونټو پورې بجلی خلکو ته مفت ورکولو وعده کوي او وایي چې انتخابات ګټلو نه پس په زرګونو میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره ګامونه اخلي. خو ډېر اقتصاد پوهان د دوی وعده د ووټونو اخیستلو لپاره جذباتي نری ګڼي او وایي چې سیاسي ګوندونه داسې پلان نه لري چې په اسانه عملي شي، ځکه چې پاکستان د IMF د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او اقتصادي پالیسۍ په خپله خوخه نشي جوړولی. اسلام آباد کې د ډان روسپانه د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان په دې حق له مشال لډیو ته وویل.
اکنامک پرسپیکټیوز کې د دوه مینیفیسټوز ته ګورو لکه دا د دې بیسس چې کوم دي نو هغه کنفرم نه دي، لکه هغه په فیکټس باندې بیس نه دي. هغه منتھلی او کوارټرلی چې کوم ایڈجسٹمنٹ کیږي نو هغه مکمل مسلسل روان دي او ټیرف هم دونه زیات کو او د هغې باوجود هم زمونږ سرکولر ڈیٹ چې دی د اکتوبر پورې 2.6 trillion روپیز دی. نو د دومره غټ ډیټ سره به لکه دا ریلیف ته څنګه ورکړي، ځکه چې ستا 70-80% خلک چې کوم دي نو هغه فال کوي د 300 یونټو پورې. دا ما تاسې یو پولیټیکل سلوګن کاری، لکه د دې د ریالټی سره تعلق نشته دی.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبريال حق نواز خان وایي چې دومره ناوخته د انتخابي منشور اعلان کول په خپل د سیاسي ګوندونو غیر سنجیدګي ښکاره کوي. د د اقتصادي او انرژي بحران ختمولو لپاره د مشال لوي پښتنه داسې جواب کړه.
پاکستان کې غټه مسله هغه د توانایي ده چې دلته کې بجلی ده که ګیس دی که تیل دی، دا کشته هم وسایل خو هغه شان کارول کیږي نه، نو د هغې لپاره څه پلان شته؟ که موږ سیاسي ګوندونه وګورو هغه زیاتره په نارو باندې راځي، خو په عملي میدان کې چې بیا کله که هغه موږ د تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف خبر وکړو یا د هغې نه مخ پاکستان مسلم لیگ چې کوم حکومت و یا نور حکومتونه چې څومره دي، بیا چې کله په اقتدار کې دغه سیاسي ګوندونه راشي نو دوی بیا هغه اهداف هم بدل
ډېر ته جنګران وایي چې زیاتره سیاسي ګوندونه د اقتصاد پوهانو ښه ټیم نه لري چې یو د عمل قابل منشور ورته جوړ کړي او په عمل کې د انرژۍ ستونزه هواره کړي. خو اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د انتخاباتو نه پس د حالاتو ښه کېدو په اړه خوشبین دی او باور لري چې سیاسي ثبات سره په ملک کې اقتصادي ثبات هم راتلی شي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل.
چکل هم تو ویل فیر کې بیا سترونګ اکونومک ډیسیژن تنه شارش دی نو د بجلی هغه پراپر قیمت هغه شته شنو اکه ته بیا سبسډیز ورکه او مختلف شي نه کې نو دغه دوه پارټي دي چې دوی ته امید کې دی شو خو دا ټول ډیپند کوي چې تاسو پورې پولیټیکل سټیبلیټی نه دراغلی یو پراپر الیکشن وشي او کریډیبلی او خلک اومني او په قدر کینی بیا ډیر سکه دی شي او کو دغه نو او پوسټ پولیټیکل ټرمایل شروع شو کوم چې زمونږ په تاریخ
الیکشن کمیشن آف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو نمائندګانو او آزاد امیدوارانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي او د بلټ پیپر چپول هم دوام لري. په انتخاباتو کې تر 1300 زیات امیدواران برخه اخلي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د فبروري پر اتمه کېدونکو انتخاباتو لپاره بیلابیلو سیاستوالو کمپاینونو ته زور ورکړی دی. دوی مختلفو سیمو ته ځي او له خلکو سره د پرمختیايي کارونو وعده کوي. په کورمه کې هم د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ کاندیدان یا امیدواران پر خلکو ګرځي او رائے غواړي. خو دلته د خلکو لوی مسلې څه دي؟ دوی د انتخاباتو له کاندیدانو څه غواړي؟ طارق خورکزی په دې اړه د کورمې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او موږ ته را لېږلې دي.
سید صبیر حسین، کورمیلی ٹیچر ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ. لکه زه بدا وایم چې کله چې تا امن دی هلته ترقی دی، څه امن نشته دی، علاقه ویرانه دی، هلته ترقی سره څه شو چوک سوچ هم نشي کولی. نو موږ راتلونکی مینې فینه دا توقعات دي چې دوی موږ ته اول اول کار امن بوندي وکړي، ځکه چې کله ایمو کورما په امن شوله نو یقینا دې ته خود به خود ترقی رسی. او دې سره سره لکه موږ ته ایجوکیشن کې ډېرې زیاتې مسلې دي، چونکې په ډسټرکټ کورم کې نه یونیورسٹی شته او نه میډیکل کالج شته، ځکه چې یو پیلاسوپر یي چې تمو ته یوه تعلیم یافته مور راکړه، زه تو ته یو تعلیم یافته خاندان دیر کوم. کله چې چېرته تعلیم عام دی هلته خود به خود امن دی. نو دا هم یو پوینټ شته کې او دې سره موږ کوم څه پتول دی دا چونکې اپګریډ نه دی. وای واړه بیماری یا مودی جی نه پېښور ته څو او چونکې کاغذي کې سیکټرین ایشوز هم ډېر زیاتی، نن لیاره خلاصه نن لیاره بند. او دا مو راتلونکي ایم این ایم فی نه دا توقعات لرو، چونکې مو کومه پسماند علاقه ده او ډېره غریب علاقه ده، دي کې به د سپټال اپګریډ شي. خو مو ټولو نه زیات پوکس حکومت دی هغه امن باندې دی. مو دوی نه زیات توقعات دي چې مو ته په کورمه کې امن راولي.
زه پرچینار اوسیدونکی ملک عبدالله خان، د کوم صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی ته کوم ممبران څو الیکشن روان دی او هغه د مندګان ته کوم منتخب شي، نمو د ټولو د هغه خلک څنګه په خپل کور نه به کور شوي دي. آی ډی پی زو ته وایي، ټی ډی پی زو ته وایي، هغه خپل کور نه به کور شوي دي او په مختلفو علاقو کې د پاکستان مختلفو علاقو کې ووسی. نو وایي دا امید لري چې د کوم خلک د کوم مندګان ته منتخب شي، کومي اسمبلی ته صوبایي اسمبلی ته راشي. نغیب د مو کډوالو متعلق خصوصي هغه به کوي، توګه باندې به کوشش کوي او منډي تړي به کوي، اسمبلی کې به دي باندې خصوصي بحث مو بحث کوي او مو پسې پوره به عزت طریقې سره او په خپل حقوق سره به مو خپل خپل علاقو ته واپس بوتپلي دې پرا پرا کوشش کوي او دې پرا به دي مهنت کوي.
زه حبیب الرحمن د صدیق کورم ایجنس کو ضلع کورم نه تعلق ساتم او په پېښور کې ایلیمنٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن کې ایز اے ډایریکټر پروګرامز کار کوم. صوبایي اسمبلی قومي اسمبلی ممبران د باید په دې کې نظمو ته به حیثیت ایجنسی څخه کله د امر جنگ وشو نو دا 1000 ارب روپی څه دی دوه تلاس کولو لپاره ملوي ایز اے انیشیل اولین فنڈ څنګه به هر کولې 100 ارب څه دی دو لګی. پروس کول سکوم ریډنګ او هغه صرف 34 ارب لګیدلی د بکی پیسې مونه یو قسم واپس غونتې لاړې. نو دغه ایکچوئل کرونه دي، دغه هغه کرونه چې په دې باندې د مو فنډینګ ریس شي. په دا نورو سیټل ضلعو کې څه کومې وې شعبې ته کوم فنډ ملوېږي هغه ته ټولې ایجنسی دپاره هغه فنډ نشته دی. روډونه موډونه او داسې شیان خو ورسته خبرې. دویمه خبره دا چې تو کوم څه دی هغه په تیارو کې ډوب دی او هغه ته پالیسی میټرز په کور دی لکه تعلیم صحت دی دوپاره پالیسی میټر ډیولپ شي چې هره مو فلانی 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 ځایونو کې ای کټګری سکولونه او کالجونه او هسپتالونه په کور دی او فلانی 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 ځایونو کې بی کټګری او فلانی فلانی باقی کول. امپلیمنټیشن څه به د لوکل ګورمنټ کوري او څه به د پروینشل ګورمنټ کوري، نو هغه به بیا کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د فبروري اتمه د انتخاباتو پرل کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی چوکاته لنډی کوتل نه د شاکری شینواری په نوم یو مېرمن هم ولاړه ده. دغه هلکا پی کې نه شپېته او د پاکستان تحریک انصاف لملا تړه دا برخمنه ده. نوموړي په دې هلکه کې یوازینې خزینه نمانده ده چې پر جنرل سیټ ولاړه ده. له شاکری شینواری سره زموږ خبریال فرهاد شینواری مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې دا سیاست ته ولې راغلې ده.
مکه خو سیاست تراتلو صدا سے سوچ منو خو ہمیشہ نہ گمیو نمنگ دا او چلتا ایجوکیشن تعلیم ډیر زیات کم ده. نو او پر مونږ لګ یو سخپل فیملی وایس یو سوچ کړایو چې دا سے خاص سکول یا کالج کو مونږ کولاو کو التا خاص کر جنکو اپارا دا سوچم او اوس خو بخام خا ترجیحات کو زمو وی دا سکول او تعلیم دا پر مونږ سو وکړو.
خا قبایلی ضلع کې ځنې کلتوري بندیزونو لوجه اسانه نه ده چې یو ښځه په جنرال نشست باندې انتخاباتو کې برخه واخلي. نو تاسو بیا خپل کمپاین څنګه چلوئ یا چې د کومې سیاسي جلسې دا په کومه طریقه باندې کړئ؟
مونږ یو جلسه شوی ده پاتمی خیلو کې وشو. هغه ټول ناولنۍ وه چیلنجز ډېر وو چونکه زه اولنۍ زنانه یم چې الیکشن ته ولیاړم. خاص کر لواړګي نه لواړګي ماحول او لواړګي ثقافت داسې نه ده چې ښځې بار روزي ډېر مشکل وو. خو خیر سره ډېر ښه وشو سټارټ وو لکه مونږ دومره نه ایکسپیکټ کول چې څوک برام شو. خو نه خلک راغلي وو ښځې ناستې وې او ښه هغه سره مونږ ډسکشن وشو هغې سره. او نیکسټ مونږ جلسه مونږ میرداد خیلو کې ده. نو هغه هم مونږ زنانو سره ده او چې سړی کوم مونږ علاقې هغه دي او سره مونږ چې کوم سړی ټیم ممبرز دي هغه به سره خبره کا او هغه به کمپین مونږ سره کې مدد کاږي.
لنډ کوتل تحصیل کې خزې د سکوم لو یستون سره مخ دي
او بټول نه غټه مسله ده زمونږ د خزو هغه لوړږي دا چې سمره لری لری زینو لدوی زی او وب په سر مان دی راوړي. ما شومانې خزې زړې خزې ځوانانه ټولې دې په سیوتلې او یو ریزن دا هم دی چې کور والا چې کومې موږ زنانه د خپل لورانه سبقو تم ځکه نه پریدي چې دا اوبو کې سره مدد کوي چې راوړي لره لره ځایونه. نو هغه یو ریزن دا چې دوی پاتې دي سکولونه جنکیانه. یو هسپتال دی لوړګي کې سره هسپتال. نو هغه هسپتال کې نه داسې اکوپمنټ شته دی او نه پکې داسې ښه تکړه ډاکټران شته دی. ډاکټران هم او هم د لیډي ډاکټرانو کمی هم ده چونکه زمونږ کلچر داسې نه دی چې اوس زنانه نو خامہ خواب لیڈی ڈاکٹر به پکاری هغه پاره. نو هغه هم نشته دی الته او چې داسې سکی سی ماشوم هغه خزه بیماری نو هغه ریفر ټو پېښوري نو اخ کې بیا شي چې لیاره کې یا مور مړ شي یا ماشوم مړ شي.
اکثر وخت خلک اعتراض کا چې دا خزینه امیدوارانی چې دی بس دوی سرگرمی یوازې الیکشن ورځو پورې محدود یو چې وای بایلی نو بیا په میدان کې نخ کاری. نو تاسو څه را دی که کامیابی مو تر لاسه نکړه نو میدان به پریدی او کنه د خدمت د کار ته به دوام ورکوي؟
جاری به ساتو خامہ خزما دا موٹیویشن اومدی شی اغه دای چې لکه زدا خزو مسلې خاص کر مخه ته راوړم که زه غټم کنه غټم اغه یورستا غه خو ات لیست زوم کنسرن اتھارټیز دی زمونږ دا چې سمرا حکومت او مخکې خو ات لیست مونږ قبایل خزو مسلې خو مخه ته راشي کنه خزو سره سره د سړو هم بنیادی سہولتونه غو تم نه دی میسر.
ها په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. نو څنګه دې سره هلته د خلکو په ژوند کې څه بدلون راغلی؟ یعنی هلته په پرمختیایي کارونو باندې څه نظر ساتئ؟
کله چې فاټا انضمام وشو نو مونږ سره دا وعده کړې وه چې این ایف سی ایوارډ نه به تاسو له 3% فنډ ارکو هغه هم میلاو نشو او سالانه 100 روپۍ چې وي هغه هم میلاو نشوې او زمونږ چې کوم کونسلران دي هغوی ته هم فنډز نه میلاو شوي. نو خامخا دا سیزونه چې فنډز نه راځي او فنډز نه میلاویږي او هلته خامخا بیا خو لکه ډیولپمنټ نه کیږي. نو هغه پاره هو به هم زه خبره کوم.
شاکرا شینواری اوریدونکو دا د لوړګینه د صوبایي سملای چوکایتا په جنرال سیټ ولاړه ده. له دې سره مد مشال ریډیو ته خبريال فرهاد شنواری مرکا اوریدا.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو دردون کو په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې شوې د خبرونو لنډیز به له بشیر غواخ نه وره.
د ایران بهرنو چارو وزیر امیر عبداللهیان نن په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره کتلې دي. د پاکستان بهرنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې تر ابتدایي ملاقات وروسته به له عبداللهیان سره په تفصیل په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کیږي. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه عبداللهیان به د پاکستان لګنا له نگران وزیر اعظم مانور حق کاکړه او د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره پر امنیتي مسایلو هم غږیږي. تحریک انصاف وای په کراچۍ کې پولیسو پرون 15 غړي نیولي او د دوی په جلسې اوخ کې بهون کې ګیس کارول دي. د تحریک انصاف وی زئی مشر زهرا ندیم پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو سره دوی نخته ځکه وکړي چې دغه ته پولیسو جلسې ته نه پرخوده. خو د کراچۍ پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي ځکه نیولي دي چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیسي زخمیان کړي دي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مینګل مشر سردار اختر جان مینګل پرون ایوی جلسه کې چې په کوټه کې وشوه وویل چې داسې معلومیږي چې د فروری په اتمه کېدونکي انتخابات به شفاف نه وي. هغه زیاته کړه چې نگران حکومت او پوځي اسټابلیشمنټ ته خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې سیاستوال کامل رول به په ناآرامه بلوچستان کې د لږو ډېر پاتې جمهوریت د مرګ او د نورو بلوچستانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېر وختونو کې ژمنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د هیڅ ګوند یا سیاستوال پلوي نه کوي او دا انتخابات به شفاف وي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې نن په کابل کې د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د سفیرانو غونډه جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دې غونډې ډېر پام سیمه ییز اتصال او د ترانزیت سوداګرۍ ته.
مشال ریډیو لن خبرونه سببله موضوع په منځني ختیځ کې د کڑکېچ زیاتې دو په دوام په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز بریج شوی دی. واشنگتن ویلي په دې ډرون حمله کې درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ژوبل دي. امریکایي چارواکو د ایران ملاتړ لرونکي وسلوال د دې حملې ذمہوار بدلي او ویلي دي چې بریدګرو ته به سخت ځواب ورکوي، خو ایران دا تور رد کړی دی او کمی وسلوال ډلې هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نور معلومات صفی الله ستانکزی راکوي.
د امریکا پاوز تیر ماښام تایید کړ چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولیس ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا برید د ایران په لور ملیشو کارو. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې د غدرو امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅ کله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی لتراګری سره به د امریکا مبارزه روانه وي. دا غو خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوه عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریه، اسرایل، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې میشتي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د نی وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړي او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سختدریزو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوس یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعال ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي بارې د لاسا یاد لري لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کابل کې د گاونډیو او سیمیزو هیوادونو د استازو د وی غونډې کوربه دی. د رپورټونو تر مخه په دې کانفرنس کې به د چین، پاکستان، ایران، مرکزی آسیا هیوادونو او روسیې استازي پر امنیت، تجارت، سیاسي کړکیچونو او نورو مسایلو خبرې وکړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې له همدې هیوادونو څخه د ځینو هغو چارواکو یہ پر بیلا بلو مسائلو تند بیانون ور کڑی او پر یو بل یہ نیو کی کڑی دی پر دی موضوع بیا ہم د صفی اللہ ستانگزی دا رپورٹو.
طالبان وای د کابل د دیناستی د سیمایزو همکارۍ د پراختیا او د متقابل احترام درامنځته کولو تملري. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی د دیناستی په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دیناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمایز روایت پر ایجاد او د سیمایزو همکارۍ د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو، متقابل احترام او همداراز د سیمیز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنی چارو وزارت د جنوبی آسیا څانګې مشر سید رسول موسوی تیرونی ویلی و کابل به د پاموړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوی ویلی د دې ناستې تر سراوي د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخو در راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاسو خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شمول حکومت جوړولو او له ترګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتو په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیانې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت را پیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبری استل پیل کړل او د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 15 لک افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوي. په دې سربېره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز لانجمنې څرګندونې هم دا څو ورځې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یو پاکستاني ژوند ورته تر ټول افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت له سپکاوي ډکه بللي او هغه د پاکستاني چارواکو بې کفایتي ښودلې. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکیچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. لا د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی خپل ښکېلتیا پکې رد کړې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بې روزګاره ناست دي. د چمن پر لد درې نیمې میاشتې پوره شوې دي، خو لا هم د غوښتنه نه ده منل شوې چې پاکستان حکومت دی د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. د پاکستان لخوا د پاسپورټ او ویزې شرط لګېدو د نور تجارت ترڅنګ هلته ورځنۍ مزدوري کوونکي پانډیان یا د دوی په خبره لغړیان سخت ځپلي دي. دوی وایي زرګونه خلک پر پوله روزګار کولو پرته دا مدن بل هیڅ یو لار نه لري. پښتنه دا چې دا خلک د پولی تر تړل کېدو وروسته د کور ضرورت څنګه پوره کوي، دا به د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې وورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28 په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي، نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنومو میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. د ویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګاره ناست دي.
مقصد په کور کې ډیر لستانې زنانو فاميلي ګرځي ډیر لستانې پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوي چولې وړې دال وړې برا وړې تلمیټ وړې د ورځې 500 500 څلور سو دا غلې ګټلې یارې وته ویلې بیا بل ته ویلې موږ بل روزګار نشته دا غلې لغړتوب چې مسار بمبه ګټلې مقصد بمبه دا غلې چولې شي نه برا وړې زموږ کور چې دي څه زره مصرف کوي د میاشتې چې گزاره کوي چې لږ مخته څه بیا لږ مصرف کوي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لټړل کې دوه رایسي خپلې بچت کړې پیسې خرڅ کړې دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همغه ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن د وسیله تړلې ده.
د څلور میاشتې کېږي مونږ بیکار ورته ناشې مجبورې قسم دین په قران کې په تناره والا څه ډوډۍ په فور وړو هغه مات نه دوه واره جواب را کړې دي مونږ مجبورې یو ډېر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطر را نسی یا دا ما د ځان سره وسټ لیکلې دي یو لک 15,000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس وو خو اوس د پولی تړل کې دوه لکبله دای هم بیروزګار ناشته.
پلار می نشه کوي نشه یې مواد باندې اقتصادي دغه کوي او زه بیروزګار یم اوس وسکونو خو وړ کې یو مور پلار خوند دی یو وړ کې ورور دی نو ما یو لک 40,000 روپۍ پور کړی دی په دغه سره می کړی دی سبا یو تاریخ تیارم بس اوس هغه هم د تاریخ یې هم درما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایې دي تو ډېر مجبوري حالات خراب دي قرض می کړی دی اوس د کار سړی نه څه نور قرض مشترای کی.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم لادی بیروزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جو خرچا د سند تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکاره ناشې یا یو لک 50 شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې دا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس را باندې شي یا بل لاس را باندې شي بس په دغه رقم گزاره د زمشته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزی شرط نه وي ختم کړي. دوی وای د پاسپورت او ویزی شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پوله اوړي را اوړي او د دوی په خبره دا ممکن نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزا استعمال کړي. د پاکستان حکومت وای یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي او بل د دوی په وینا دا ګامې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیسته دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا د مرکز پیښور په شمول د صوبې په یو شمېر سیمو کې د باران لکه دوسره وچکالي ختمه شوې ده. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي د باران به راتلونکو دو درو ورځو کې هم وشي. دوی زیاتوي سږ ژمی په پاکستان کې بارانونه خورا کم شوي دي چې له وجې دوی په خبره په خلکو کې ناروغۍ زیاتې شوي دي. د چار ورځې چنونکي اندېښنه ښیي چې د کم باران کېدو له وجې به د صوبې پر زراعت او هم د بجلی پر پیداوار بد اغېز وشي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې د اټکل سره سم د جنوري د وېشتمې د شپې نه د خیبر پښتونخوا د پیښور او خواوشان نورو سیمو کې بارانونه شوې دي او د لری پرتو سیمو تیرا سوات او دیر په غرونو واوري هم ورېدل پیل شوې دي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې روان کال د تیر کال په نسبت د جمی د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی و. محمد فهیم زیاته کړه چې دا واری د جنوري په پای کې د جمی بارانونه او واوري پیل شوې
او دا به تقریبا یو درې څلور ورځې به دا سپیل وي او په دې کې په مختلفو ځایونو کې وقفې وقفې سره د باران امکان ده او په غریزو علاقو کې چې دا نو هغه د واورې ورېدو امکان هم پکې شته. د ژمي بارانونه چې دی نه دي شوي لکه څرنګه چې پخوا به کېدو یا کوم چې یو ترتیب و د ژمي بارانونو هغه څه نه دي شوي. په دسمبر کې هم چې دی خپل نارمل نه چې دی نو بارانونه کم شوي دي. نو دا چې په پرسنټیج حساب سره وګورئ نو څه خواشا 1500% چې دی نو په بارانو باران کې کمی راغلی ده.
ډاکټران وایي د یخ او وچ موسم وروستو چې اوس بارانونه پیل شو نو د سینې او د سا ناروغۍ به مخ په کمیدو شي. د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د تنفسي ناروغیو ماهر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوه میاشتو نه د بارانونو نه کېدلو په وجه د دمې سینې او سا رنځونه زیات شوي وو.
د فلو وایرس چې کوم دی د هغې پهلاو ډېر زیات شوی وو. هغې د وجه چې په کم کور کې به مونږ قتل چې یاره دوه درې کسان د په زکام کې مبتلا دي نو دینه مونږ دا ایزیوم کړل چې یاره دا همدغه د انفلوئنزا وایرس د وجه دي. همدا دغه د وجه په مارکیټ کې د انفلوئنزا ویکسین د تیر درې سلون میاشتو نه شاټ وو. دویم چې کوم هغه راځي نو دې کې سنهسه مونږ سره د کووډ کیسونه هم راغلي او د هغې شدت چې کم دی د مخکې نه ډېر زیات کم وو. دریم چې کومې بیماریانې نو په هغې کې د دمې بیماران به مونږ ته ډېر زیات راتلل د خشک هغه د وجې. نو چې کوم خلکو ته د دمې تکلیف وو نو هغه بیماران په دې ورځو کې د هغو د بیماري ډېره زیاته شدت اختیار کړی. خو الحمدلله نن نس په ډېرو ځینو کې سنه څه بارانونه وشو نو امید لرو چې یاره دا کمې بیماریانې وې کم د انفلوئنزا سپایک کم راغلی وو یا د دمې بیمارانو نو هغه به دې سره ښه کافي حده پورې ګزاره وکړي.
دا چې ولې په روان جمعي کې د پخوا په نسبت د یخنۍ بارانونه او واوري په خپل وخت ونه شوې په دغه اړه د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمي بدلون په پاکستان هم ډیر بد اثرات پرې باسلی دي. په دغه اړه په پیښور کې د ماحولیاتو د چارو پوه آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې که د معمول مطابق د جمعي بارانونه او واوري نه کیږي نو د موسمي بدلون د اثراتو په شکل کې به سیلابونه او وچکالي زیاتیږي او په سیندونو کې به د اوبو د کمیدلو اندېښنه وي.
شلو کالو کې چې نه دا پهل ځل دا سده چې په یخنیانو کې په نورن ایریاس کې سنوفال ډیر زیات کم شوه دي. نو د دې په دیزل ګرمیانو کې هم ډیر نیگیټیو امپیکټس راځي چې ګراوند واټر بچې دي هغه ریچارج به هم کمیږي او دا غیر علاوه چې کم دي ډیمونو کې بم او کیمرا رواني نو هایډرو پاور جنریشن بم کم وی اریګیشن د پاره او کمی د اګریکلچر د پاره مطلب حکومت لا په کار دي چې مطلب نور اډیشنل ذخایر د اوبو جوړ کې چې کم مونږ هر کال د سیلاب په شکل کې اوبو ضایع کیږي چې هغه سٹور شي هغه دا سه کلونو کې بیا اکارډینګلی یوټیلایز کېدې شي هغه ریزرویر سه د پاره په کار دي چې څنګه لکه ډیولپ ملکونو کې دي امریکا پرنګ ملکونو کې دي یا چاینا کې دي نو هغه سره د ډیمونو ذخایر چې دي ته کلونو کلونو پورې موجود وي او پاکستان سره ټوټل ذخایر چې کم دي هغه د ډیر شروزو دي.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د جنوري د وېشتمې نیټې نه پیل شوی بارانونه به تر دریو ورځو پورې په وقفې سره روان وي او د موسمیاتو محکمې په را روانه اونۍ کې هم د نورو بارانونو امکان څرګند کړی دی.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو. د د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه له 9 تر 10 بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړم او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا په څلورو ضلعو کې ښځو او نرښځیانو ته د وړیا قانوني مرستو رسولو یو نوښت پیل شوی دی. دا نوښت د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي تنظیم د هوا لور د صوبایي محتسب ادارې په مرسته پیل کړی دی. او د وکیلانو په یوه ډله کې د پېښور، مردان، نوخار او چاسدینه 10 وکیلانې شاملې کړې دي. د ټولو وکیلانو ته تربیت ورکړل شوې چې د ښځو او نرښځانو وړیا قانوني مرسته په ښه ډول وکړي. د نرښځانو ټولنې د دې ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د وکیلانو د فیسونو طاقت یې نه و، خو اوس به د خپلو ستونزو د حل لپاره قانوني لارې چارې لټوي. د موضوع تفصیل د ملیحې امزاده په دې رپورټ کې، او ورپسې مو ستاسو لپاره د یمی خان په غږ ټپې هم ساتلې دي.
په خیبر پختونخوا کې زنانه او نرخزیانو ته د مفت قانوني مرستې ورکولو لپاره د صوبې د خزینه او وکیلانو یو تنظیم جوړ شوی. د لایرز فور رائټس نتورک په نوم د غډله کې د صوبې د سلورو زیرو پېښور، نوخار، مردان او چارسدې خزینه وکیلانې شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو ادارې د حوالور په نوښت د 2023 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا محتسب سیکریټریټ کې د ډلې د پرانیستې په دستوره کې د نتورک 150 وکیلانو، د ضلع بار اسوسیشن چارواکي، حکومتي افسران او د نرخزیانو د ټولنې فعالان موجود وو. د حوالور تنظیم مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې د دوی تربیت یافته وکیلانې به د ښځو او نرخزیانو مفت قانوني مرسته کوي چې په عادي حالت کې ورته لری سیمونه پېښور ته ورته ګران وي. نوموړي ویل چې د نتورک جوړولو مقصد په لری پرتو سیمو کې د ښځو او نرخزیانو لپاره د هغوی د قانوني حقوقو د حصول په کار کې مرسته کول دي.
اوس د اسانی ذاتې شو چې مردان کې ډېر زیات تعداد دي ترانسجنډر، او د ښځو مسایل هم د داسې علاقو کې ډېر زیات دي، څنګه چې د ارلی اینڈ فورس میرج وی، د پراپرټی رائټ وی، ہیرسمنٹ وی، ڈومیسٹک وائلنس وی، دا کیسونه الکا ډېر زیات دي. او چې کله مونږ ریفر کوو د پېښور لا، نو دا اغله دومره آسان نه وي چې هغه روزانه د بیس باندې دوه ورځ پس هفته پس د پېښور
په خیبر پختونخوا کې د جنسي زبرونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د ډسمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې د دوی او د هوا لور تنظیم ترمنځ یو مفاهمتي یادداشت لاسلیک شوی چې په داسې نوښتونو کې به ملاتړ کوي. نو د قانون په پلي کولو او د څارنې په لړ کې ورته دا ګټه رسېدلې ده چې د نوښت لاندې چې کومې وکیلانې تربیت اخلي، دوی یې په بیلابیلو کیسونو کې مفت خدمتونه ترلاسه کولی شي.
دا ښځې دوی د محتسب ادارې سره په رابطه کې کړي دي. یو خو د دوی کار دی چې په دفترونو کې د جنسي زورونې کیسونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. د هغې تر څنګ د جنسي زورونې نورو کیسونو کې د ضلعو په کچه د هغوی مفت قانوني مرستې ورکولو ته موجودې اوسي. دا زموږ لپاره هم یوه ډېره ښه موقع وه، ځکه چې موږ د ښځو د وراثت کوم قانون عملي کولو او د ښځو حق مهر پیسې اخیستو کې یا چې کله د هغوی په حق کې فیصله راشي، نو هغه وخت موږ ته د ښځو وکیلانو ضرورت وي. د ښځینه وکیلانو ګټه دا ده چې په کورونو کې ناستې میرمنې ښځینه وکیلانو سره په اسانه خبرې کولی شي.
گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جب عورتیں ان کے ساتھ بات کرتی ہیں.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او وایي چې باید په دې لړ کې نور کارونه وشي. د نرخزیانو د کونو لپاره کارکونکو تنظیم منزل فاونډیشن مشر ارزو مشال ریډیو ته ویل چې نرخزیانې په ټولنه کې د بیلابیلو مسلو سره مخامخ دي، خو د خپل حق ته دفاع لپاره د وکیلانو د فیس وسنه لري. نو بغیر پیسو قانوني مرستې سره به دوی ته ډیره اسانتیا پیدا شي.
مهاجرو ته ډېر مستی مسائل راتلي هغوی د لوی فیس چې کوم هغه نشو افورد کولی د هغې نه علاوه چې کوم سرکاري وکیل باندې به مونږ د هغوی کار کولو نو هغه شان توجه به یې نه ورکوله څنګه به چې د هغوی کیسه هینډل کېدل په کار وو د منزل فاونډیشن د خواجه سراو خپل اداره ده د هغوی سره به وکیل نه اوس دې نیټورک نه مونږ ته هغه وکیلان هم میلاو شو او دې نیټورک نه به مونږ ته څنګه څه مستی مسائل دي لکه د ویښتو دفه ده د ریپ دفه ده یا د قتل دفه ده یا دا زمون کوم خواجه سره ته مشوره وکړ دی یا غوی خپل کیس په یو ښه صحیح طریقې سره عدالت ته رسې نو دا لوی زمون ته هغه کې تغولیات را کوي کوپریشن وکړي.
بل خو خورشید بانو وای دوی زنانه وکیلانو ته د بار کونسل په مرسته تربیت ورکړي چې اوس په هر تربیت یافته وکیله لسو نورو وکیلانو ته روزنه ورکوي او د غشان دا پروسه به په ورو ورو وده عمومي. په تنظیم کې شامل د پېښور های کورټ وکیلې عائشه خورشید مشال ریډیو ته ویل د وکیلانو په تنظیم کې زیاتره ځوانې وکیلانې شامل کړل شوې دي سو د نتورک ته جوړولو هغه مقصد هم پوره کړل شي چې په قانون کې د ښځو زیاته ونډه باوري کړل شي او په ښه ډول د هغوی تربیت وشي.
د دې نتورک چې کوم مقصد دی سم د ینګ لایرز په دې نتورک کې شامل شوې دي نو هغه به چې کوم د ښځو لپاره چې کوم قانونونه جوړ شوې دي د نرخزیانو لپاره او د ښځو لپاره نو د هغه د نفاذ او د هغه د مخ کې خلکو ته سولو یعنی لوئر کمیونٹی تا مخ کی غریب باندې سنسټایزیشن ورکولو دا چې مهم کار دی نو دا به د لوئر چې کوم نت ورک پیدا وکړي او خو مقصد دا دی چې کوم دا یو لوئر دی چې هغه مخ کی دراجي او دا غي هم ښه طریقې سره یو بهترین یو نت ورکینګ وشي نو دا دی مقصد دا دی چې دا 30 کوم دا زنانا وکیلان دي نو دی به یو بل سره هم ډیر ښه طریقې سره انټراکشن خبرې اترې کولی شي.
د خورشید بانو په خبره د نورو ضلعو نه هم ورته خاص شوی چې د دوی د وکیلانو دغه نت ورک ته هلته هم
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
سندے دے دسرے